په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوي چې نن ولسمشر اشرف غني کندهار ته سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی ده چې نن ولسمشر اشرف غني کندهار ته سفر وکړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل.
کندهار ته د ولسمشر سفر د یوې ورځې لپاره دی. هدف د دې سفر د کندهار د وضعیت ارزونه همدارنګه د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي.
په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومتره کې د ارغنداب ولسوالۍ کې طالبانو پراخ بریدونه کړي چې یو شمیر سیمې هم د راپورونو له مخې نیولې دي. ټاکل شوی ده د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیې جمهوري ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې سرتیرو ماموریت د نورو 13 میاشتو لپاره تمدید شي. د ترکیې پوځیانو په شمول شاوخوا 2000 بهرني سرتیری د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمني د اساسي قانون محکمې د چارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې په کندوز کې بری 2009 کال د هوایی برید لامل د وژل شو کسانو خپلوانو ته تاوان ورکوي. د محکمې ویلي دي چې دا برید د ایساف ځواکونو له لوري شوی دی چې پکې ګڼ هیوادونه دخیل دي او یوازې په خپله افغانستان د خسارې اخیستو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي نه افراد. د وژل شو کسانو دو تنو خپلوانو له جرمني څخه د تاوان غوښتنه کړې وه. په کندوز کې د 2009 کال د سپتمبر میاشتې په 4مه د جرمني ځواکونو په غوښتنه امریکایي الوتکو د شپې مهال د تیلو پر هغو دو ټانکرونو هوایی برید وکړ چې د دوی په وینا طالبانو تښتولي وو. د برید په انترس کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو چې اکثره ملکیان وو. په پکتیا کې سږ کال د شاتو تولید سلګونو ټنو ته رسېدلی. د پکتیا د ولي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې تعدیده ما 450 واړه او لوی د شاتو فارمونه وجود لري چې دغه فارمونه څخه ساکل 900 ټنه شات لاسته راغلي.
د ښاغلي منګل په وینا په پکتیا کې په راتلونکي کال د شاتو د مچیو د پراختیا لپاره هڅې پراخې کړي. افغانستان عربي متحده امارات او هند ته شات صدروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې په بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې هیواد کې 9 کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمیر ډیپلوماتان شامل دي. د بنسټونو او کسان د اروپایي ټولنې په هیوادو کې سوداګري نشي کولای. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته سفر نشي کولای او شتمنۍ به د 20 غړو هیوادونو کې کنګل کیږي. دا درهم ځل د اروپایي ټولنې پر بیلاروس یو لړ بندیزونه لګوي او سر لننه به امپلی کیږي. امریکایي مخکښ سناتور تید کروس دا څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نن لیک د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم 2 نل لیک په جوړولو کې کښتیو ته خدمات یا بیمه او یا هم د دې پروژې د خدمتونو سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې د متخصصانو یوه ډله به د چین اوهان ښار ته راتلونکې میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. د وبا تر اوسه په نړۍ کې تر 1,600,000 ډیر کسان وژلي او تر 3,000,000 ډیر کسان پرې اخته شوي دي. لا هم دې سوالونو ته ځواب نه دی ویل شوی چې دا وایروس څرنګه پیدا شو او لومړی ځل څرنګه انسان ته انتقال شو. په پیل کې داسې باور و چې کرونا وایروس د ووهان په یو بازار کې له څارویو انسان ته انتقال شوی دی، خو اوس متخصص په دې فکر دی چې دا وایروس په بازار کې ډیر زیات شوی دی. داسې ګمان کیږي چې دا وایروس په اصل کې په اسمان څخه لیکي، خو هغه حیوان چې دا وایروس بیا انسان ته لیږدولی دی لاندې پیژندل شوی. پیکینګ په دې برخه کې خپلواکو څېړنو ته زړه نښه کاوه، خو له میاشتو میاشتو خبرو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دې تحقیقاتو اجازه ترلاسه کړه. د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې ځمکې ته ډبرې او خاورې راوړې. د چین دولتي رسنۍ د هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره مواد له سپوږمۍ راوړې دي، خو اټکل کیږي چې له 2 تر 4 کیلوګرام پورې به وي. دا په څلورو لسیزو کې د سپوږمۍ د غولي لومړی تازه مواد دي چې ساینس پوهان یې ترلاسه کوي. تر دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو په 1960 کلونو او پخواني شوروي اتحاد په 1970 کلونو کې له سپوږمۍ ځمکې ته نمونې راوړې وې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې پرون له دې پلاوي سره کتلي وایي شخړې باید د جګړې ټول اړخونه کمې کړي.
زمونږ هیله ده چې شخړې کمې شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدی.
په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي یا غواړي طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کېږدي یا شخړې کمې کړي، د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی دی.
په دې کې شک نشته که پاکستان په صادقانه شکل باندې وغواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي، د دې استعداد او تاثیر لري، چون چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې دي پاملرنه یې ورېږي. دغه ځای کې
تبه مو اوري چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زدکړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر باندو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې.
او د جون پښې بو کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
د ازادي راډیو دواړه اونیزې خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ریډ سهار ته بجې او اته دقیقې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه تېره شپه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره د شخړو پر کمېدو غږېدلی و. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد به هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربند ته لار هواره شي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي دا خبره په ټویټر کې وروسته تر دې ولیکله چې تېره شپه ولسمشر غني د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نوره د طالبانو په ګټه نه ده او دا خبره طالبانو دته کړې ده. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې ټول لوري باید د اور کم لپاره هڅې وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریډکشن آی
از موږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبې په ورځ له شاه محمود قریشي سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د افغانستان په مشورې ترسره شوی دی. اسوشیټډ پرس اژانس د وی سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکوي چې طالبانو یو ورځ وروسته تر دې په اسلام آباد کې له چارواکو سره کتلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راول پنډی ته چې پکې د پاکستان د پوځ مرکز دی لنډ سفر وکړ، خو دې اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو فشار په نړیواله کچه په زیاتېدو دی، خو د دې سربیره چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي دي، بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دوحې ورغلي د طالبانو پلاوي ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم شي، خو هغه دا هم ویلي چې دغه ژمنه باید یوازې طالبان نه دي بلکې د جګړې نور ټول اړخونه هم وکړي، ترڅو د قریشي په وینا اوربند ته لاره برابره شي. قریشي د غرض ویل چې طالبانو دا مسله درک کړي چې روانه جګړه نه دي دوی او نه هم د افغانستان د دولت په ګټه ده. په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي یا غواړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کېږدي یا شخړې کمې کړي، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لمرستیال مشر حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه وکړه. ښاغلي اعظمي وویل
په دې کې شک نشته چې پاکستان په صادقانه شکل باندې وارد د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي، د دې استعداد او تاثیر لري، چون چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د فامیلونو یو ریډ دغه ده کې مثلا زخمیان تداوي کوي او سپلای او کومکونه ډېر زیات، یعنی پاکستان رول په دې کې لري. خو سوال دا دی چې آیا پر پاکستان باندې باور کېدلی شي او په طالبانو باندې باور کېدلی شي؟ زه فکر کوم افغانان یو شی چې غواړي هغه د دې سره دی هغه دی چې که سپاسری اوربند نه کیږي ورته لپاره اکلا یو په خوشنط کې کچا کې کموالی ولیدل شي چې کارم هغه په افغانستان کې څوک نه ویني، نو دا باید په عمل کې ثابت شي. زه فکر کوم یوازې په وعدو په خبرو باندې به افغانان باور ونه کړي.
د خبرو له بل پړاو له پیلېدو مخکې د خبرو د ځای په اړه غوښتنې راپورته کیږي. د افغانستان دولت وایي باید داخل د خاورې د افغانستان د خاورې وشي، خو طالبان وایي چې هغه دوحه ښه ده. فکر نه کوي چې دا به هم دغه پروسه یو څه ځنډنې کړي اوس چې پر اجنډا دواړه لوري خبرې کوي؟
زه فکر کوم که چیرې یو کلي آتش بس وسي او افغانان په خپل کور کې داخلي کې سره کړینی او بیا پر هغه موضوعات چې مثلا اختلاف دی پر هغه باسو کې دا ډیره بهتره نسبت دی چې مثلا یو بل یو اتزي کوم مشکلات باندې تلڅوي سره کړینی، نو زه فکر کوم دا افغانستان دولت خو طبعا د دې ته وقول لري چې طالبان دې راشي دلته په افغانستان کې داخل سره کړینو، خو زه بیا بل خواته وګورم طالبان داسې اماده نشکاری چون چې دی پر دې باندې بیرته کابل ته راځو، نو دا به د دې په معنا وي چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو او د طالبانو هغه بدا چې مثلا کابل د کابل دولت په رسمیت پیژندل دی هغه به تر سوال لاندې راولي، نو دی به پر دې باندې ډېر بافشاری کوي چې کتر او یا هم بلی واده فکر کوم بلی واده لپاره به اوس وختي وي چون چې ډېر کار ضرورت پکې یو د قطر نه علاوه یو بل بهرنی واد چې مثلا اروپایي وادونه کې جرمني ډیر اماده کې شو دلته ناروی ډیر اماده کې شو دلته پښیمه کې ازبکستان واد، نو زه فکر کوم ازبکستان او چین نو کچيري د غنورو د قطر نه د باندې بحث کیږي هغه ته به لا هم اماده یعنی ډیر زیات صورت وي چې تر څو دا ممکن اوسي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبیش
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
در ازاده پتاپوکی اونیس پروگرام کنن بیا هم در سول موضوع انتیرو تاسو هم کولیشی چی پدی پروگرام که گدون وکری د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډېر پام اړولی. په تېره بیا اسلام آباد ته د قطر څخه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سفر ته فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
ډیپلومات خبرونې په یو مطلب کې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په اړه لیکلي چې په افغانستان کې به د هغې واد د پوځي حضور په برخه کې کوم سیاست مخته یوسي. خبرونې لیکلي چې لا هم روښانه نه ده بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه تعقیب کړي او که به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کوچنی ځواک هلته پرېږدي. خو د لیکوال په باور دواړه انتخابونه نیمګړي دي. د دې مطلب په دوام کې راغلی له افغانستان څخه په وتلو سره به دا هیواد چې اوس پکښې د لیکوال په خبره طالبان تر پخوا لا پیاوړي سوي دي او القاعده او د اسلامي دولت ډله حضور پکښې لري د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل سي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د یوه کوچني ځواک ساتل به هم د امریکا پر وړاندې د تر ټولو جدي ګواښ مخه ونیسي نیولی. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د عقرب میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې د 2021 کال د جنوري تر 15 پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټوي. په فرانسې کې د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې بایدن هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو طرفدار دی، خو د فرهادي په باور ښایي د بایدن اداره یو شمیر ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره په افغانستان کې وساتي. د پاکستان چاپ ډان رسپړ بیا لیکلی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هرکلی کړی. د رسپړنې په لیکنه قریشی په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان پر هیلي ټینګار وکړ. لیکوال زیاتوي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبې په ورځ د درې ورځني سفر لپاره پاکستان ته ورسېد. ډان رسپړنه لیکي قریشی د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه سوی دی. په اعلامیې کې د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمېدو، اوربان او د مذاکراتو له لارې تلپاتې سولې ته د رسېدو پر اهمیت ټینګار سوی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یوه موافقه لاسلیک کړه. بلخوا طالبانو او د افغانستان دولت تر شاوخوا درې میاشتنیو خبرو اترو وروسته د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره پر یوې کړنلارې موافقه وکړه، خو له دې سره سره لا هم طالبانو د اوربان لپاره د دولت پرله پسې غوښتنې نه دي منلې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو د مخ په زیاتېدونکو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښودلې. په شمال کې د دې ادارې ساحوي دفتر ویلي په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نورو بڼو تر څنګ د ښځو مرموز قتلونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. له بلخ د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1 پېښې ثبت شوي. هغه وایي چې په 3 شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات ولای راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشترین مورد قتل مو ده.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوي او شمېر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم 2 قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو 2 پېښې ثبت شوي.
هادی ارمغان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړو عمر او اجباري ودونو ټولې پیښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پیښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال به د تشدد پیښې کمیږي چې موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی لرسي.
په همدې وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلک ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکتران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر 12 ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یوه مسوله وه چې د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. بشپړه خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي د جون پښيبو کې د ازادي راډیو لبلې اونځي خبرونه سره یو ځای درته خبرو. په غزنی کې د مولا نوح بابا په نوم د یو مشهور صوفي او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې. د غزرت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. نور خالد له غزنی د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر پر پورت کوي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتر واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته له لرې پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې تر څنګ دغه زیارت رنځوران هم د شی په مخه راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغې سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي او د لویې لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله ابوالهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانۍ مخینه لري. دی وایي ملا نوح بابا یو دیني عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز او اندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت و، دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهوري قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس د دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف سوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانوونکیو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ما ته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوې هندوانې راته اخیستې وې. یاره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږي؟
هلمند کې دا د بست قلا ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
د ژوند په شیبو کې د خپرونې یوه برخه مو واورېده. هلمند ولایت دا ځانګړې خپرونه د همدې روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. د اساسي بشري حقوقو له بلې اونیزې خپرونې سره یو ځای درته خبرو. اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. پولیس وایي په کراچۍ کې د یوې پیښې په تړاو علي وزیر نیول شوی او هغه به کراچۍ ته واستول شي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی علي وزیر د ناڅرګند تورونو په تور ونیول شو. د پولیسو یو افسر چې پرونی په پېښور کې د علي وزیر د نیولو په پیښه کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وزیر په کراچۍ کې د یوې قضیې په ارتباط توقیف شوی دی. د شاهد خان په نوم د افسر پرته له دې چې د دې تور پاړه نور څه ووایي، څرګنده کړه چې علي وزیر به کراچۍ ته واستول شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې علي وزیر هغه وخت ونیول شو چې د پېښور په یوه ښوونځي کې د یو نیم سل کسانو د یو ځایي وشلو د پیښې په شپږم تلین کې برخه واخلي. منظور پښتین په ټویټر کې لیکلی دی چې په پېښور کې د علي وزیر نیول د دولت له لوري د دوامدار ځپلو بله نقشه ده. علي وزیر په یوه ویډیو کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې پولیسو د ده مخه ونیوله چې پېښور ته داخل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ څو ورځې مخکې په کراچۍ کې یوه ولسي غونډه جوړه کړې وه. د بشري حقونو نړیوالې ډلې ویلي د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سوله ییزو غونډو مخه نیسي او پرته له څه دلیله د دې ډلې یو شمېر پېژندل شوي مشران نیسي او د پاکستان دننه د هغوی د سفرونو مخنیوی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دوو کلونو راهیسې د پښتنو د مدني حقونو لپاره هڅې پیل کړې دي. دا غورځنګ تر ډېره له افغانستان سره چیرمه په پرتو قبایلي سیمو کې نفوس لري. په هغو سیمو کې چې د پاکستان پوځ وایي په وروستیو کلونو کې هلته د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ له هغو طالبانو سره په همکاري تورنوي چې پوځ هغوی ښه طالبان ګڼي او دا وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي بیا بیرته د پاکستان غرنیو سیمو ته ستنی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستیو غونډو کې په لسګونو زره کسانو برخه اخیستې ده چې پکې د پاکستان د پوځ دا چلند غندي چې له 2003 کال را په دې خوا یې په زرګونو کسان وژلي او په میلیونونو یې بې کوره کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې پوځ د تلاشۍ پوستې د دوی له سیمو لرې کړي، بې دلیله خلک ونیسي او د خلکو له تری تم کېدو لاس په سر شي. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ تور رد کړی دی او وایي چې په زرګونو پوځیان له پاکستاني طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي دي. اسلام آباد دا تور هم ردوي چې د دې هېواد استخبارات د خلکو په تری تم کېدو کې لاس لري.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په نوم پرون له کابل تر جلال آباد پورې د لسګونو لوبغاړو ترمنځ د بایسکل لزغلونې سیالۍ وشوې. په دغو سیالیو کې یوازې ځوانانو نه بلکې د ډېر عمر لرونکو کسانو هم ګډون کړی و. فیروزه عزیزې نور حال اوروي.
محمد حسن رضایی چې میدان وردګ ولایت نه په دغه سیالیو کې ګډون کړی وایي د دغه سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی.
هدف د ورزش د بایسکلونې پرمختګ او نور تجربه لاسته راوړل دي. انشاءالله خپل کوشش به کوو څومره نصیب کوم.
په دغه سیالۍ کې 50 کلن حلیم صحتمن هم ګډون کړی. دای دوه پیغام لري، سوله او ورزش د روغتیا لپاره.
دوه پیغام ده لري، یو په دې چې بایسکل
زغلونه یا بایسکل نه استفاده کول چې همګانی شي دا به بهتري او بل د موږ بل پیغام مسول پیغام دی دا مسابقه دی چې جلال آباد ته پوهی ان شاء الله دا ول تل د مان ده او دوامدار ځوانانو سره زوم او یم او مسابقات کې مشترک کړی دی.
د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې دا سیالي د غوړ لوبغاړو د پیژندنې او بیا په بهرنیو سیالیو کې د لوبول لپاره ترسره کیږي. دغه فدراسیون مشر فصلی احمد فصلی وویل چې د ګډون کوونکو لوبغاړو څخه به لاس غوړ بایسکل چلونکي انتخاب شي.
نننی لوبس موږ د ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون کې د لسیلې ته لوبغاړي ګډون کې هدف مداري کچې ته مر سیالي په لاره روانه چون زموږ لوبغاړي په بهرنیو سیالیو ته مادګي ونه لري. نو کوشش مو ده زموږ د سیالي فاصله نن یو 40 کیلومتر ده او په همدې کې موږ درلس لوبغاړو پرې لوبغاړي انتخاب او شپږ لوبغاړو پرې نقدي جایزې لري.
د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې تر دې مخکې هم په کابل کې د ملالۍ جام او د سولې سفر جام په نوم سیالي ترسره شوې چې انجونو هم پکې ګډون درلود. دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه شان د لسګونو لوبغاړو په ګډون چې انجونې او ښځې هم پکې وي په بامیانو او کاپیسا ولایتونو کې ورته سیالۍ ترسره شوې دي. د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې ډېر ژر به په کندهار ولایت کې هم د غوره څیرو د پیژندنې په هدف د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شي.
افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې او زل بیا په مخکې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند او خان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې کندهار ته د ولسمشر سفر دی وی ورځ لپاره دی. د سفر هدف د کندهار د وضعیت ارزونه هم درنګ د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي. ټاکل شوی د ترکیه پارلمان په افغانستان کې د ترکیه پوځیانو د ماموریت تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیه جمهوریت ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترک سرتیرو ماموریت د نورو 13 میاشتو لپاره تمدید شي. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پورس پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایی برید لامل د وژل شو کسانو خپلوانو ته تاوان نه ورکوي. محکمې ویلي دا برید د ایساف ځواکونو له لوري شوی پکې ګڼ هیوادونه دخیل او یوازې په خپل افغانستان د خسارې اخیستلو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي. نه افراد په دغه برید کې چې د امریکایي الوتکو لخوا د شپې په مهال د تیلو پر هغو دو ټانکرونو چې ویل شوي وو طالبانو تښتولي وو شوی او په نتیجه کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو چې اکثره ملکیان ول. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې په بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې بندیزونو کې 9 کسان وو شرکتونه یا سازمانونه او یو شمېر ډیپلوماتان شامل دي. امریکایي مخکښ سناتور تید کروس دا څرګند کړی چې امریکا نوي بندیزونه و اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیک د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پورس خبر ورکړ چې د متخصصانو یوه ډله به د چین او هان ښار ته راتلونکې میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. دې او به تر اوسه په نړۍ کې تر 1 میلیون شپږ لکه ډېر کسان وژلي او تر 3 اویا میلیونه ډېر کسان پرې اخته شوي. هغه وایروس چې له ووهان له ښاره ټوکېدلی دی او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړې. د چین دولتي رسنۍ د دې هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د چانګې 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. د دې یو نورو خبرونو تفصیل مکه غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې او د ژوند په شیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت تر پیژنو خو لومړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشري حقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل، تاسو ته خرغلست ویو که په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په خپل نوبت سره د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یې. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زه به خپل دغه خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کړم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې دپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنې هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دری او ښایسته اصطلاح ده، زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمي موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای یوازې متاسفانه په ښارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلي چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیې ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ، دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبع حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولری هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمینه ورته برابروي او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اووه څلویښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلی دی او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی دی او د فرهنګي ادبي پروګرامونو دپاره مؤثره طرحې باید ورکړي او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرف لپاره متوازنه عالي تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګې لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینهو دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکتران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه هیڅ تباره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ده.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر وي نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هره برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه باید ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که درته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي. سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومني. آیا هلمند تا کله تللی است؟
هلمند تا دی نجیب وخت کې تللی یم. ما ته ډیره دلچسپه و. زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډیره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پوهیږي؟
هلمند کې دا د بست قلعه ده، د لشکرګاه، هغه کوم یو تمدني آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسې قدرمند اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوا یې ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلې شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانی اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یوه لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي، د زردشت په وخت کې په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موسی کلا سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډېر ستر او ګټور بند دی. د نادری کانال، مارجه او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
هلمند کې خوځې او سرایم ځکه لرمه
او هلمند خود افغانستان پساته یو دومره هغه خلکو په خوا چوي خوندوز د افغانستان کندود هلمند هم همچنه یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه وب ډیری ډیری مزکی ډیری ډیری نور میواجه ډیری ډیری نگاد مالدارین که غټ غټ گنجونه ډیری چې پاکستان ته او ایران ته او نور بهرنی وادت دوز مالونه دی.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ لواجی د خټو ګنبدی کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. په خوای ډیر اوخان درلودل پاغو به تک را تک و خووس موترو دی اوخانو زاینی ولی دی. تنهی جان منگل چه هلمند تا پر رسمی سفر تللی و دی غزای پاره اوین
هلمند تا دی نجیب وقت که تللی اوما خو واقعی زدو مره نپیدم خو کلا چه پی هلمند که رکور شما نو د سرطان میاشت و دومره گرمی و ما دست پیکرو که چی تا تندور چه ولی ده دا تواخم دا غطاو دی مزکی او دی المر دست یو تاو راغه مو چه بلا دا مخ بوسی آخیر بچی پیکر وکر تندور نو ولی تیز دی المر غو دی بوتی نیه دست خیمی غون تشویو نیه جور کری و دا بی خوشتاول او با بی پشندالی پا دی بوتو بانده آقا او با بیا دست والا که غا چی وی دا ایسی چی وی این داقا آوائی دست سالکا والا چی او بیا چی باس زپو سپین غرک ناستی ما داقا بوتی لندکا والا بیا دی بوتو نتبان آواتی ره داقا آوائی بسرین سالال گده دیر خسل خیز مزکا معلومه شو.
دا پسرلی پا موسم که دا غرونو لمنه دختی او چلزاین طولش نوی نوزکه خلق پسونه او نور حیوانات روزی چه بیای لورای سخه دا غالی نیمچی او تغر پا عبدالو که گت اخلی. گلمکی وایی چه دا هلمند طول مسئولات خونده وردی خوبچ کورتی بیا بیل خوند لری.
اول بیتنی شایست دا مستی دی جوارای دا زیر غوری دی کچ دی پنیر دا نو دا شایان دی دوار خمک کرد دی سی یو لمستون جوڑه بی سی غر اوغنی کرد دی او یو کد دی سی لچکین جوڑه بی اخا دا وچ کرد دی کچوری کرد جواری که داغا لارشی سر خورل که نو اغا بیترین غذا دا سی زیر غوری پی وچه کلا جوارای پی که مایده که یا دوری مایده که و اغا کرد پی باندی وچه بیتر دی اغا مزاو گرسی لسل پلاو سر دی اغا یاو دی کرد که جوارای نوم لرین.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و. خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تل د جنګ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې یتیمان ورانې ویجاړې او د ماتا منظور دی.
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دی دا واقعا زړه راښکونکي دی او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي دغو تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و د مایانو د نیولو ښکار و او ډېر ښکلې منظرې درلودې او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې لیک ولی او اوس راځي په تیر گریوان او په لوڅ په خیمه شومان او یتیمان او جنگ زپلې ولس ګوري او فقر او غربت او جهل او بی سوادی په کې ګوري سړی ډیر زیات سړی زوري واقع د سړی زوري هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای او نن هغه هلمند چې د جنگ زپلې فقر زپلې ډیر د سړی زړه خوشی نه کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شو او د لارل سو درې څلويښتم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په هکله مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلې کتاب هم لیکلې دی.
په پیل کې قدرت وایي چې د هلمند ولایت څول سوالي لري.
د هلمند ولایت شپږ سول سوالي لري. مخکې څوار لسو بیا یو د نصراج ول سوالي ورسره یو ځای سول مرجه هم پول سوالي باندې واوښته.
بله هغه مشهور ول سوالي راته یادولای شي.
ډېری تاریخي ول سوالي چې دی هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاج غراجو چې په تاریخ په هټ کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی دی د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه و چې دغه ځای څخه به توکې تلله وچې میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل دا تلله ټکور تللی او دا خوا څخه درمل راتلله.
بله استاد تاسو له بوست نه ادونه وکړه په دې اکله موږ یو ډیر ښکلی نظم هم لرو که غرته ووایې چې په کوم حق له ولې دا ویل شوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دا دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کیږي او مخ د هند پر لور کوي نو مور یې وایي کدوی دې دوی د کلابیس دروازې دوی دې پرې وایي پتی وزي پر دابلې د مور سویناری دی کمبل څوک دغه ناره کوي خو دغه د ملینډار کې د دې نارې یادونه په بوست باندې سوی ده.
پرته له بوست کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې وسورته وایي دا د غوري دورې یو باغ او د امیر کروړ کلاسته جن ځایونه سکه چې غرمیشتو انسانانو نقش تر ما دیږي. هغه د ګمانو په نامه دی یو د سپیرکي غر په نامه باندې یا دیږي په نوزاد کې د ما پچا کلا ده. کلا د غره په سر کې ده او د فرهاد شیرنی قبرونه چې په نوزاد کې دي د دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت و ګلان تر شنه کیږي.
راکرزو د هلمند فرهنګي چیروته البته د ټولو نمونه خو نه سو یادولای که هغه مشهور راته یاد کړی.
د سوي کیږي چې اباریو پوی خپل زرتشتم د هلمندو د زمینداورو او خپل باده چې دی خپل د ساکانو څخه دي قهرمان چیري د دې سیمه چې دي هغه د رستم پهلوان دي چې دا هم خپل د زمینداورو د دغه سیمه سهرا پهلوان تر هغه وروسته د غزال او دوی ادب په برخه کې خپل د امیر کروړ د خپل ام ادیبو ام قهرمانو د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې هغه د هلمندي لومړی ژباړه چې د په درمه جریپیړی کې د 2023 پرې د ابو هاشم ساروانی ده لومړی قصیده د شیخ حسن سوری ده هم د لیوه لومړنی چاربیته د تایمنی هم د زمینداورو لومړی غزل د اکبر زمینداوري هغه هم د هلمند زمینداورو لومړی سقنامه د زرغون خان درزی دا هم د هلمند وي.
په هلمند کې چېرې ځاګه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او لکوم څنګه زوريږي وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان پاکه پښتون هزاره ازبک بلوچ دا ټول او بل چې موږ ډیر خوښ ساتلې د هلمند سیند هغه د سیمه ته ډیر شاعرانه په زور کړی ده هغه د خوښي ټکی
چې دی خوښ نه دی
جګړه نه ده پښ خوښ په خوښي نه سره چې جګړه د ټول خوښي زموږ څخه اخیستې
په همدې لته اورس په ټول افغانستان کې آرام آرامي
ډیر مننه.
درنګ دوستانو په دې هیله چې جګړه لټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي تاریخي سیمه او ځایونه خوندي پاتې شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
فرسان که زما روحی زما ژوند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی چې در ترازی شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی Thank you. کلایه از کشملا دا پشتون خواه دا گولو هر سی دردیشی و تر غربنده دا سولی کرسی زمگران هیلمنده دا سولی کرسی چی در ترازشن خالی بیا لسیا بنده دا سولی کرسی زمگران هیلمنده دا سولی کرسی زمگران هیلمنده دا سولی کرسی شایسته سیلونه نازلین سند زارو کاندی تر سربنده دسولی کرسی زمگرانه هیلمنده دسولی کرسی خدای دی خودتن که زما روحیه زما جونده دسولی کرسی زمگرانه هیلمنده دسولی کرسی زمگرانه هیلمنده دسولی کرسی